رادیو آزادی.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي، خو مخکې له هغه په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دوحا کې د سولې د خبرو په اجنډا کې دی د دایمي اوربند او د بشري حقونو د قربانیانو د حقوقو مسایل شامل شي. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سره ټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د اوو افغان وګړو وژنه غندلې او په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلاویانو له لاریون مخکې د امریکا د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغان وګړو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستاني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو د سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې 8 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د هغو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو 2 کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیاو په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایی قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستی دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر الصبا پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیرې شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایی قلمرو او ځمکني او سمندري بندرونه بیا پرانیزي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته 14 خوښتنې وړاندې کړې چې د الجزیرې ټلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا تیل وړونکې کشتۍ د سپاهي پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د ګزمې د قطې لخوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شوه. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملکزاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اخطارهایی که توسط
ده سپاه ده سمندری زواک ده گزمه ده قطو خبرداره یو تا لبعد مرغ دوی پامو نکرد او کختی ده ولایت ده قضایی مرجی پس پارختنه ونی ولشوا او ده بندر عباس او ده بندری عباس ده لنگرزای پر لور بوتلل شوا.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سیول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو له کبله د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. برتانیا او جرمنی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په څلرمه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلا بندي اعلان کړه او ویل چې نوي محدودیتونه به د روانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په برتانیا کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس له 5000 مثبت موارد ثبت شوی او د دې ناروغي له کبله د مړو کسانو شمیر 15000 ته لوړ شوی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدر اعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران بنن په دې اړه لغونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمني کې د کووید 19 ناروغي له وجې د مړینو شمیر په ورځ کې 1000 اوختی او ټول شمیر 4000 ته رسیدلی. او په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو لاریون مخکې خروالی د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. د پداسیال کې د چتامده د متحدو ایالاتو کانګرس د جنوري پښپګمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رای ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري د ولسمشر په ملاتړ چې د اسنادو لوړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د منتخب ولسمشر په پلوي د درغلیو ادعا کوي. نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې د ایران ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د غنی ګونې د کنټرول او له اطفای او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیری چمتو وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام مخکخه خځې خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې تاسو پام دغه اوریدو تر راګرځو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کړې. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د طالبانو او دولت مرکچان لشل ورځنۍ وقفي وروسته بیا خبري پیل کړي. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د تاوتریخوالي وسنۍ کچا د منلو نه ده. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک هم د موضوع د دوړو مذاکراتي حیاتونو لمشرانو سره شریکه کړي و.
خواسته اولی است که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود بخاطر که
لمړی غشتنه داده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاو تاریخوالي پر مشخصو ډولونو بحث وسی چې ملکیان پر ناشکوي لکه هدفي وجيني. په دې برخه کې دی دوی ګډې څېړنې وکړي. بل مو دا غشتنه مطرح کړي چې دواړه لوري دی د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر شل ورځنی وقفي وروسته بیا پیل سي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقوقو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکي هیات له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سولیز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې پیل شو. خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتوانېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکي چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وجونو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطح د منلو نه ده. د شغلی خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. له دې مخکې د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې بندې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دولتي چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلي دا خبری ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی. نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیګو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شو یو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستۍ څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوي شوه.
دو کسان مچنی ولی یو د 5000 خوششو طالبانو لډلې دي. هغوی چې له بندیخانو خلاصيږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولې په لسکونو پیښو کې لاس درلود تر هغه چې د خغل نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. ښاغلی مجاهد امریکایي ځواکونه د دوهې تړون په نقص تورنوي او وایي که دا لړۍ همداسې وغځیږي نو امریکایي ځواکونه به د دوی له تون غبرګون سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نننیو ورځپاڼو تر ډیره د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل او نورو موضوعاتو په اړه مطالب خپره کړي دي.
مسیر ورځپاڼې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر په شان سړې له لانجو ډکې او اوږدې او بې خوند وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورځپاڼې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یو اړخه به جګړه لا زیاته او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي. امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړې جګړې ته ولاړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشارې لیکلي دغه خبرې په داسې کې پیلیدونکې دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقوقو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سر کسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغو سرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوي چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنې که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت سوب ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تیر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قرباني واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپل منځي جګړو له کبله بې ځایه سوې په سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ټولنې مرستې نه ورسره کوي. اوسمهال دوی په یخ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پرې خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په ښکېلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووت، خو د بیکوری او بیوزلی ستونزو یې گریوان اونیو چې د ژمی سړوی ستونزې نور هم زیات کړي دي.
د طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکل چې تاسو به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې ژمي کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي او پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري او څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړی شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکړه شوې دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیریز چلند شروع شوی. خپل خپلوان، دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بې واسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپلمنځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولې او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنگونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیار په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې دوه نیم زره فامیلو ته موږ په پنځه ولسوالیو کې غذایي مواد توزیع کړی د څلورو میاشتو لپاره. پلیز سرخان برنامه هم شروع ده. کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي په ټول ولایت کې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمن د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې وزره کورنیو خپل کورونه پریښي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپای ټولنه خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکاره سرغړونه وي. د ایران حکومت تایید کړي چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په 30% تل وړه کړې ده. د موضوع نور حال د سالی محمد سالی په راپور کې واوري.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د 40% ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وشوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا بل اټومي تړون څخه د ایران سرغړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو ایرانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدای سي. خول 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې دا په زړه پورې راپور د لومړي ځل لپاره د ښځو یوه ډله د نارینهوو د فوټبال په لوبو کې د لوبڅارو یا ریفري د دندې لپاره غوره شوي دي. د فوټبال په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې میرمنې په مسابقو کې د ریفري دنده ترسره کوي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې د ښځینه ریفریانو یوه ډله د نارینهو ترمنځ سیالیو کې د منځګړیتوب لپاره پیشنهاد شوې ده. د جرمني خبری اژانس رپورټ وایي د برازیلی مشهور فوټبالر دینا الویس باتیستا په مشرۍ درې کسیزې ډلې څخه غوښتل شوي دي چې په قطر کې د راتلونکي میاشتې سیالیو منځګړیتوب یا حکمیت وکړي. څلوېښت کلنې میرمن باتیستا چې په 2019 کال کې د څو نړیوالو سیالیو منځګړیتوب کړی دی، د امریکا او انګلستان د سیمې فاینل لوبې منځګړې هم وه. د میرمن باتیستا دوه مرستیالانو کې یوه خپله هیوادواله او بله د برازیل ده. په قطر کې د لوبو لپاره و منځګړي 12 مرستیالان او ویډیویي همکاران نومول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د لوبو د حکمیت لپاره د غبرګو منځګړیو د غوره کولو قرعه کشي د جنوري په 14 په زیوریخ کې ترسره شي.
مخکخې ښځې
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تل منمو د نن ورځې د مخکښ شدې پروګرام تورپیکي علم د تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلامونه وړاندې کوم تاسو تاسو همکارانو او درنو او دیدونکو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاک کار کوي او موږ څلو د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روس بیا د ګروپ کړي د دې په خندز بکس نه قرض اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د ښځو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
که د خپل کار ته وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجنیرانو هغه څوک چې نوی د پانتلون نه فارغ شوی، د هغو لپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه، چې مثلا فرض څنګه کولای شي چې سیوینګ وکړي، یعنی پس انداز وکړي، پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولای شي چې بیا دا پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا دا غي نه دوه قرضې واخلي، دا غي نو ګروپ نه دوه قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړي، یعنی مثلا کلهګه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي سطحه دی چې دو کولای شي دا هغې نه استفاده وکړي، یا دا هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولای شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې ترڅو دو وکړی دو دا یقین ورکړی چې یا ځان باور پیدا کړي چې دو هم کولای شي د نارینه او ښځان کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي راډیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي راډیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه. کوم علي قبله فارکه ما د هلمند ولایت لګریش ولسوالۍ څخه مننه. د شاغلي تورپیکی څخه وشته دا چې دی نمبر خپل کار د کومه ځای څخه پیل کړي، او دی وس په خپل کار باندې کوم ستونزې لري؟
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم او پښتني ټولنې کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایسته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزو سره لاس په ګرېوه شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهم ترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خود مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په داسې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنی بې سواده دي، او 30% په هغه کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانۍ، یعنی د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور همه غلط باورونه یا غلط عقایدی که مشتره، یعنی همیشه به دودیز توگه میرمن دکور یا دکور یا جز کرنل شویده و دکور بحر یا چه کلا یا خزا وزی اقیتا خو نگوری به دودیز توگه بانده در پلور پرتوسی مکده و اتا بخارونو که هم در مشکل شتره، یعنی در یا سنزه در چه غلط باورونه دی در خزو تعلیم صحی مشکلات من ګورو هغه ته سم رسیدګی نشي کولای. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسیدګي نه کېږي، طبعا هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنه کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنه کې ورسره لاس په کریوارې. نو امیدوار مې چې د ورور خپل جواب اخیستی دی.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده
ما د ننګرهار والا د هویانو والا سوال نه یعنی اړیکه نیولې زما د تور په کې خور نه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې واخزه واخور وواړي لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو د هغه مشکل ولري، مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، یو غالي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي، آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا قرضا یا سوالی؟
بله دی ورور ته سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پک نه باید داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو که دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د خوګیا ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی، نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته وګوري چې د هغو دفترونه د دو په سیمو کې شته دی که نه، چې هماغه یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سوچ دوی خپل پښتنه کلری مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
سلامونه تا ته تورپیکی تم ټول چوری دا خوله ته ټول ته دنګل سلامونه خلک باندې مجلن او ماته دا وایم دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شوی ته د کی خور له مختنه د لره مکنه اکثر خلک دي زموږ له کله کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپې لري خو ته په یو کده مان سیونه کتل کنه یا ووټ پر ورکیا شل پر ورکیا او پر عملی کنه هغه ته ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه له پادشي وته پوری او قسم په دې کې نه نیولې تا وړي ووټ کړو کړیا دی وړي شل پر ورکیا خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو شکري وته پوری نه
د دې ورونه مننه کوم. تر هغه چې ما دا سوال واخیست به دې کې چې صحیح مې اخته چې د ناسم دودونو یې چې د پیټم دې نه ولور ته د ورور سوال د ولور پاتلو او دا چې منګه څه کړی دي او حکومت هم پرې ولور ولور اخستل پاتل چوپ پاتې دی فکر کوم هم دا څه سوال یو. نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باعث دی شوی دی چه ام مرمنی ام انجونی او ام ملکان دا غی نامتظره رسی چه یاوی دا غی والوار اکسپل دی منگا دا چه ماسی کری دی یا دا کاری دوری پا حق کاری دوری وقتی ما منگ همیشه یا آگاهی پروگرام لرو چه والوار اکسپل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مهر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډېرې کچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره چې دا چې ولور او مہر در دو جدا موضوعات دی دا باید خلکو ته تشریح کیا گئی یا موشی منگا هم دنی سیمینارونه دنی ورکشاپونه دنی په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی زه فکر کوم هغه دنی قوانین چې منگا د ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري مهر قانونی جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کې راځي نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري د مختلفو برنامو هم په دې هکله ځینې پروګرامونه لرلي دي چې آګاهي عامه منځته راوړي خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جماعتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جماعتونو کې په ښارونو کې دا وشي کنی ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې خالي کړي اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود
او ریدونکو تاسې د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام او ری زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شوزو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي اوس بیا ورځو خپل او ریدونکو ته او له هغوی څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
د تر یو کې خو څه څه دا اوسه ده چې دا د شول پر حق دا خبرې کوي چې دا د شول پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي بل هغه د شول پر برابر چې کوم شول دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شول د حق خبرې دي هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شول د حقوق غواړي چې د شول خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیارې مونږ چې اواز د حقوق وساتي پر دغه برابر باندې زموږ د خدای غوښتنه چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي
ډېره زیاته مننه د د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جان چې ورور ویلې چې تو موږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دې ورور ته باید ووایو چې موږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه حقوق چې اوسمه داوالي حقوق دي دا په اساس د اسلام یعنی په خپل ذات کې د ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی یعنی ټول هغه زموږ مداوالي حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی دې په باره کې وګورم ورته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا دا ټول دا حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې د اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړي ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په دافزه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی د قوانین اسلام سره مصادر مخالفت کې نه دي نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کی په د صلح لپاره په پاکستان کې نو دا وسنۍ لاسته راوړنې وسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې یا هغه قوانین چې پاتې شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان که زمان مرمانی زفانی مرمانی به حقوق و تا دلسترسی په خاطر باندې په خل کچه که نیدی منگا گوری چه منگ انجونی مرمانی تردیر بریده مانی وحل تکول و ظلم و ستم بلالی دی چه دا دوی حقوق و تا دل عدم دلسترسی نوې دینه ده بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري زده کړو ته لاسرسی نه لري کار ته لاسرسی نه لري یا نه پرې خوشي کېږي دا ټول هغه حقوق دي چې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی چې موږ وایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګلګلزار دی او که طالبان راشي دغه ګلګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه منګه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق وړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي او دا موږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده او پس د طالبانو نه که هر حکومت راشي دا به موږ یو غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د یلمند څخه محمد نبی خبره کوم ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې یو خصوصا په د یلمند کې بعضي کارونه د شوزو په نامه وسوله تر هغه وخت پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې بیا هغه کارونه وه هغه پروژه وه هغه کار که خیاطي وه که یو بل څه و بیا ورک سول هغه ماشینانو شی بیې واخیستله بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلوده بیا بیا دغه جوړ کړه یو څو وخت به وو یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلی چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفاً لطفاً دوی داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کړي او دوی تر شروع نه یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دوی لاسنیوی وکړي او دغشي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي. هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کار کوونکي لري او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام دو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکو یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو د ماسته دی وی او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دي. نو پس بیا دوه لارې چارې زده کوي او پس دا غینه دا د ټولنې خلک دي د هغې سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنې. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. انجیو په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځي پورې لاسنیوی کوي ټولې انجیوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي. دوهمه برخه چې د پښتني شتاس عثمان او کرت منګه څنګه نظارت کوو منګه په مختلف قسم نظارتونه نظارت کومه لرو هغه یو خو خپل د سی ڈی سی یا د محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو ته طریق نشي یعنی د خپل د کلی خلک د دې برنامه نه نظارت کوي د دې طریق نه نظارت کوي بیا د برنامه طریق نه نظارت کوي بیا د دونر څنګه دونر ورک بانک ته جهاني بانک ته چې د دې طریق نه نظارت کوي او د دې نه بر علاوه بیا دریم نظر یعنی ترک پارٹی عادت دے اگر ادی نظارت دین قدم پا قدم دے برنامو نا نظارت کے چے پدی برنامے کے نظر شفافیت پا نظر کی وشو دے پا ماغ قسم دا برنامہ تدبیق شی نو زمان زمانگا برنامہ زب دی خزو دا اقتصادی پیاوتیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه غوښتم چې کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه لري تامین شوی کولای شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوه هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دوه خدمت کې ده که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه کوي خپل شکایت ثبت کړي د دوه شکایتونو ته به ان شاء الله رسیدګي شي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واورید مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جان خبرونه ته شرغلاست.
سلام مریم جان، بون شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که همراه شما هستم مرحله جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوئ، که تاسو لومړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مرحله جان. قم تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
مرحله جان، لباسه افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از سکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار لباس افغانی را دوست دارن، به خصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندن، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه سخه لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ څنګه دا کالی تاسی تر خلکو پوری تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که به تجارت شروع کردم از طریق دوستایی که داشتم بهشان ادوتایز کردم که من لباس افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم. از همون طریق لباس ها به فروش می رسانم. بعدن از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق عموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینایی را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه برام زیادتر وقت که من آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر دمی پلان هستم بخیر دکان بکنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش میرسنم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغه افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي لدی طریقه؟
مریم جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانمای بی بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم هم میگرد آمد، وقتی که اینجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نیبتیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بیدادا پسند یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن بر ما درست کنن. من میخوایم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ما منبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها بر من رسید، دیگه مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید ادورتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی همراهیم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنه یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز بر از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباسا را، باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اسمشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی، څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره، زیاد وقت و مشکلات ها وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خصوصا افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشستم، گفتم نه من باید تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال دارد ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی که منتظر کمپیتیشن ها باشی، ایچ دار همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جان، استاس دا وقت سخه چی دا ازادی رادیو پا مخکش شدی پروگرام که مگردون وکر. تاسی اوریدون کو دا مریم عمر جغ اورید چی پلندن کی تجارت کاوا او دا دلتا پا افغانی جامع پا لندن کی دا افغانستان سخه راوری. ازادی رادیو شاو خواد سلور نیمی میاشتی مخکی پا آگست میاشت که در شدو لپاره پا پشتو او داری زنگری به پانی پرانیستی. در پشتو پانی پا تا در pa.azadiradio.com/women او در داری پانی پا تا در da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدار از ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00422211415. زموږ له شدینا اوریدونکو می ځانګړی هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته وایس چې ازادي رادیو ستاس لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون د غرچی نئی تد جون د غرچی نئی
وای زان در تلوگه کرم کجان در تلوگه کرم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کسجدہ در تا جائز وے وہ زمان خانہ کعبہ